د مشال ریډیو اوریدونکو ز بشیر گواخ مو هر کله کوم په دې غړی کې او تاسو به موږ په دې یو سات کې بلا بل ریپورټونه وړاندې کوو او په باقی پاتې نیمه کې به تاسو یو اونیز خبرونه هم اوریدل شئ. نو هیله ده چې د غړی تر پایه را سره پاتې شئ او د خبرونه را سره واورئ. لومړی به بوروال کاکړ تاسو ته د یو خبرونه وایي.
د مهمو خبرونو سر ټکی د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مستونګ د ځانمرګ برید پر ضد احتجاجي کاربندي سوی دی. د باډي سیاسي مشرانو د کلنګ اخیستو پیښو د پلټلو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده او د ملګرو ملتونو ماموریت نن د ناګارنو کارباغ سیمې ته رسیدلی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مستونګ د ځانمرګ برید پر ضد احتجاجي کاربندي سوی دی. د اکتوبر د لومړۍ د کاربندیز غوښتنه د اتحاد اهل سنت په نوم د بیلابیلو مذهبي سازمانونو او ډلو ائتلاف د سپتمبر پر 13 کړې وه چې د کوټې د سوداګرو ټولنې هم ملاتړ کړی دی. د یکشنبې یا اتوار په ورځ د کوټې په زیاتره برخو کې کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړلی دی. په همدې حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د پوځ مشر ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر پر 9 د بلوچستان په مستونګ کې د عید میلاد النبی په مناسبت د غونډې پر مهال په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه یو کم 60 کسان ووژل شو. د پنجاب په میانوالی کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی دی. د پنجاب د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور رسنیو ته ویلي چې تیره شپه شاوخوا 12 وسلوالو په کندال سیمه کې د ګزمکوونکو پولیسو پر پوسته برید کړی دی. د په وینا پولیسو دا برید ناکامه کړی او 2 وسلوال یې وژلی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده او ادعا یې کړې ده چې د دوی دا 2 غړي په نشته کې نه بلکې د دوی په وینا د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی دی، خو په خپلواک توګه د طالبانو د دې ادعا پخلی نه دی شوی. یو تازه څېړنیز ریپورت وایي سږ کال تر اوسه په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته دومره مرګ ژوبله اوښتې ده چې په تیرو 8 کلونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. دا خبره په پاکستان کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز لخوا د سپتمبر پر 13 په خپره شوي څېړنیز ریپورت کې شوې ده. ریپورت لیکي چې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د پاکستان 384 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي چې 130 پکې پوځي عسکر او 208 پولیس شامل دي. ریپورت زیاتوي چې په همدې موده کې 303 عام خلک او 318 وسلوال هم وژل شوي دي. د زیاتره پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې رامنځته شوي دي. د ریپورت په وینا په تیرو 9 میاشتو کې د تشدد پیښې 55% زیاتې شوي دي. د خیبر قبایلي ضلع سیاسي او قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ځینې پولیسو لخوا د باج اخیستو پیښو په اړه دي د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړل سي. د باډي ملک دین خیلو یو سیاسي مشر هاشم خان اپریدي پرون مشال رډي ته وویل چې دوی د پولیسو له پلټنو مطمئن نه دي او باید په دې پیښو کې د ککړو پولیسو خلاف سخت کاروایی وسي.
خو د خپل ځان د بچ کېدو دپاره به غټ افسران هر قسم اقدام هم وکړي، خو که کله یې ډیپارټمنټ دا محکمه یې بدنامېدا نو هغې دپاره بیا هیڅ هم نشته. هغې به داسې پرده پرې راواچوي په دې جی آی ټي کې چې دا نه وو یا څنګه یا څنګه، خو مونږ د جوډیشل انکوایري مطالبه کړې وه.
دا په داسې حال کې ده چې د باډې په شلوبر کې د ویلیج کونسل مشر انجینیر عارف الله اپریدي پر کور د سپتمبر پر 28 وسلوالو د لاسي بم حمله کوله چې هغه پر برید کوونکو وچاودېد او 2 کسان پکې ژوبل سو. ځایي خلکو او د خیبر ضلع پولیسو تصدیق کړی چې په ژوبلو کې پولیس سرتیری دي او یو ورسره عادي تن دی چې د ده مرسته یې کوله، خو د خیبر د ضلع د پولیسو مشر سلیم کلاچی مشال رډیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې له دوی څخه پلټنې روانې دي. او د ملګری ملتونو ماموریت نن د ناګارنو کرباخ سیمه ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د آذربایجان لخوا د دې سیمې واک ترلاسه کولو له کبله هلته میشتو ارمنی توکمه خلکو له مجبورۍ کډې وکړې. د آذربایجاني ولسمشر دفتر یو ویان ویلي چې د ملګری ملتونو دا مامورین د بشري اړتیاو جاج اخیستو لپاره نن وختي دې سیمې ته رسیدلی دي. دا په تیرو 150 کالو کې لومړی ځل دی چې ملګری ملتونو دې سیمې ته لاسرسی موندلی دی. دا سیمه تر درو لسیزو د ارمنی توکمه خلګو تر واکلاندې وه، خو تیرونۍ د آذربایجان د عملیاتو په نتیجه کې پر دې سلاسو چې خپل حکومت ړنګ او وسلې پر مځکه کښېږدي. اټکل کېږي چې د دې سیمې 140,000 خلک په دې وروستیو ورځو کې نږدې ټول ارمنیا ته اوښتي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو له بوریوال کاکړ تاسو د دې خبرونه واوریدل. مشال ریډیو ته غوږی اولنی ریپورت ته باور شو. د بلوچستان په مستون کې د شبي هغه حمله پر ضد نن په کوټه کې مظاهره شوه چې 950 کسان پکې ووژل شول. نن د دې برید دریم ورځ ده، خو چارواکو پکې د ښکېلو کسانو پر ضد د عملي کاروایۍ څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوټي دا کړی چې په مستون کې په حمله کې لاس لرونکي ورته معلوم دي، خدای نه دی ویلي چې که بریدګر معلوم وي نو امنیتي ځواکونه یې پر ضد عملیات ولې نه کوي. په همدې حال کې د ترګرۍ ضد پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تیر ورځ د پاکستاني پوځ مشر جنرال سید اسم منیر کوټې ته د سفر په وخت ویلي وو چې د امن لپاره به کوټلې ګامونه اخلي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
پر دې مهال زیاتره دکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي وو چې له امله یې عادي ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی او ډیری خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. خو د بلوچستان د تجارت د اتحادیې مشر سید ریم آغا وایي چې د مستون د پیش په ضد چې څومره احتجاج وسي هغه لږ دی.
دنیا ته مې دا پیغام ورکړي چې موږ ټول پاکستانیان ټول بلوچستانیان موږ سره ورونه یو. موږ په منځ کې هیڅ قسم تفرقه نشته. زموږ مطالبه دا ده چې موږ په دې وطن پاکستان پر 30 کروڑ عوام او پر 2.5 کروڑ تاجرانو باندې چې کوم نن دا یو آسمان را لکړی دی د ګرانۍ را موږ د دې مخ نیوی دی اوسې د مخ پالیسانی دی د خلق پالیسانی دی صحیح سي هم نامان جرا وړل شي.
پر دې محل ته اتحاد اهل سنت بلوچستان لخوا په کوټه کې یو لاریون وسو. لاریون د کوټ ښار د بیلابیلو غټو سړکانو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرېس کلب مخ ته په یوه مظاهره کې بدل شو. کوم ته چې زیاتره وینا کوونکو ویلي دي چې د مستون په پیښه کې تورن کسان دي حکومت سمدلاسه ونیسي. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اهل سنت بلوچستان مشر پیر سید ابیب الله شاه چشتي نور حال څه داسې راته بیان کړي.
شہیدان سو زخمیان سو اور دا غوزمش اسپتال کوٹ اسپتال سی ایم ایچ اسپتال سخپور فزان کراچی تلالے دی دا سرکار دا خواز ایچ مرست ور پر روزو نا دا شہیدان و دا زخمیان و خپل پر بیز بانی دوی خپل یو کار کئی نو دا سرکار دا خواز ایچ نسبا دا سرکار دا خواز دا حدیث بیشتو مجھ ما فخپل دا غا فریز کلب کی دا غا فریز کانفرنس میں ہوں کی اور دا انڈیا میں ورک کی دا فریز تا دا ازمش خبر بالا آواز تاوی دا خلق دا وار دا سیکورٹی باوالا دا دیر کمزور والی بیشی
بلغاڑی تا دبلستان زیادتر سیاسی جماعتو لخوا هم پر حکومت زور ورکول سوی دی چی دا مستون دا پیشی دی پلیٹنی وسی پا دی اڑا با غوشتو دا پاکستان تحریک انصاف و زلی صدر او دا کچ شار و پخوانی شاروال رحیم کا کرتا
دا دا دیزی مواری دا دیو دا کار دیو دا خلو بنی چی هر چو تو دے پرن پانگو کن دا مارکر کنے دا و دا تے پا مستون کمو کرلا و جو کن دا دا سکوٹی فورسی دا سر دا خستوی دی نو دا غو بیا دا ایمالی نی نکر دا دیشت دا دیش بیا یو لیر روانی دا آغا خلق دی را پخوان تے کاوی دی پاکستان خلاف دا دی ملک دا سالمیت خلاف دی او پا دی چی دلی سی زمون ډیری غلطیانې کوچی زمون د غلطیانو سره دغه معاملی وو د خلکو د عوام د مال د جان د سر د ابرو د چادر او د چار دیواری ذمہداری ریاست ده دی باید چې د خپل ذمہواري تر سره ورسي
دغه ډول دلته په کوټ کې د بلوچستان د حکومت له لوري په جاري سوي یو بیانیه کې ویل سوي دي چې د مستونګ په پیښه کې د مړو شمېره اوس په 60 ته رسیدلې ده. په دې ترڅ کې د روغتیا د ادارې لخوا په یو بیان کې زیاته سوې ده چې په پیښه کې 60 کسان زخمیان وو، په هغو کې د نورو علاج سوی دی او یوازې 15 لا اوس هم د کوټ په بېلابېلو روغتونو کې بستر دي، چیرې چې د لسو زخمیانو وضع سمه نه ده ښودل سوې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه ایپ فری او وړیا دی، تاسو باندې مصرف نه راځي، خرچه در باندې راځي، په اسانه په وړیا ډول ډاونلوډول شي. د خبر په شلوبر کې قومي مشران پر ځای انتظامی نیوکې کوي چې د هغه پولیس پر ضد پلټنې ځنډوي چې په غلنګ اخیستو تورن دی. د سپتمبر په 2 د شلوبر د ویلج کونسل چیرمن انجینر عارف الله پریدی په کور دوه کسانو لاسی بم غورځولی وو چې په دغه کسانو وچاوده او هغوی زخمیان شول. پولیسو منلی چې پر دغه دوه کسانو کې یو حاضر پولیس افسر دی. قومي مشران وایي چې پولیسو په وړو وړو سیاسي مسلو کې د خلکو پر ضد اف آی آر درجی خو د خپل یو سرتیری په ضد لا هم کاروایی سمه نه ده کړې. فرهاد شینواری مو په نور حال خبر کې.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی له دفتره د سپتمبر په 10 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په باډا شلوبر کې په یو کور د لاسی بم برید په تور کې نیول شوی او دریو پولیسو او د 2-5 سہولتکارونه په لټنې روان دي او په دې لټ کې یې جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یا ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړې. دا ډله د پیښور د ترګرز څنګه سی ټی ډی یو مشر افسر په مشرۍ کې جوړه شوی او په دې کې د انټیلیجنس یا حساس ادارو کسان هم شامل دي. د دغه پیښې پر ضد په باډه کې د سیاسي او قومي مشرانو یو شمېر غونډې شوی او دوی غوښتنه کړې چې په کار ده د دغه پیښې په لټنې دی ولستا په ډاګه کړل شي. د سپتمبر په 10 په باډه کې یو غونډې ته د وینا په وخت د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زاهد پردی ویل چې په کار ده د پلټنو دا ډله دی ولس مطمئن کړي چې دا نیول شوی پولیس په نورو کومو پیښو کې ککړ دي او چا سره یې تعلق دی.
چې په د جی آی ټی کې چې مونږ مطمئن شو چا سره یې لوس وو او کما دمکا کې وو په کم منشیات کې وو ټوک ټوک په سینوال وو مونږ د انتظام یا سفول کو اپریشن کو پایس کې کو په پودرو کې کو په کریمینل کاتو کې کو په غوا تاوان کین کو فل د سپورټ کو په خدا واکیا دا که سم په دوه شی ډیر خطر نو کارو ته کینو کا چې دای وانرو ته کینو کا چې یو سړی کین راین وال زکه چې څنګه سي تا دی پیو یمو زه خو سیاسی جا سا کو اف آی آر م سر دے برا و دراوی و ته غو برا تاوان کې تو کا سون بلاوی چې څنګه نه خبر ای تو ډی اس پی چای کوي ای تو سپیشل بریک چای کوي ای تو اف آی یو چای کوي ای تو د نور انټیلیجنس داری چای کوي.
د باډی ملک دین خیل کوم یو سیاسی مشر هاشم خان پردی د سپتمبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پلټنو ګډې د ډلې جی آی ټی په ځای د عدالتي کمیشن په ذریعہ د دغه پیښې پلټنې وشي.
ټیک ته جی آی ټی جوړ شو خو د خپل ځان د بچ کېدو لپاره به غټ افسران هر قسم اقدام مو کی، خو کله یې ډیپارټمنټ د محکمې بدنامې ده نو هغه د لپاره بیا هیڅ هم نشته. هغه به داسې پرده پرې راواچوي په دې جی آی ټی کې چې دا نه وو یا څنګه یا څنګه. خو موږ د جوډیشل انکوائری مطالبه کړې وه چې عدالتي انکوائری دې جوړه شي چې په هغه کې بیا د غلطې څه گنجایش نه وي. خو که ډیپارټمنټل هغه ورته جوړه شي انکوائری چې هغه د پولیس انکوائری کوي، نو دا تمه زموږ نشته چې هغې له به یا سزا میلو شي یا به دا نور نیټورک راګیر کړي. تر اوسه پورې دا دوه درې کاله ده د بتې کلونه چې شروع دي او بمونه ویر لړه کېږي، دا ټول په همدې سرکاري خلکو کې راووتل.
د سپتمبر په 28مه نیټه په باڼه شلوبر کې د نصرالله کلی ویلج کونسل چیرمین انجینیر عارف الله اپریدی کور ته لاسي بم ورچولو په وخت په دوه کسانو باندې خپل بم چاودېدلی وو او دوی پکې ژوبل شوي وو. د خیبر ضلعي پولیسو په هغې ورځ تصدیق کړی وو چې په دې دوه کسانو کې یو حاضر سرویس پولیسو سپایي دی او یو ورسره ځایي تن وو چې دا برید یې پلان کړی وو، او دوی سره نور پولیس او ځایي کسان هم په دې کار کې شامل دي. د شلوبر نصرالله کلی ویلج کونسل چیرمین انجینیر عارف الله په خپل بیان کې ویلي چې دوی ته له ډېرې مودې راهیسې د بتې یا کلنګ لپاره ټلیفونونه کېدل او دمکې ورکول کېدې. د خیبر ضلعي پولیسو دفتر د ریکارډ تر مخه دې نه وړاندې هم یو شمېر پولیسو سپایان د نشه توکو د سمګلنګ او استعمال په تور کې له دندو لرې کړل شوي. د نشه توکو د مخنیوي ادارې انټي نارکوټکس فورس څه موده مخکې د جمرود یو سینیر پولیس افسر د نشه توکو سره نیولی وو او دغه اداره دعوه کوي چې په خپل موټر کې یې هیروین سمګل کول. همدارنګ څه موده مخکې د باډې د پولیسو په یوه افسر باندې د یوه اف آی آر په درج کولو سره تور لګېدلی وو چې د ترګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ځینې کسانو سره په یو ځای شتمن کسان غیبوي او په خپلو شخصي ځایونو کې ساتي او بیا بتې یا کلنګونه ترې اخلي. او په دې تور کې د خپلې دندې لرې کړل شوی وو چې بیا څه موده پس بحال کړی شو. د دې جرمونو په تور کې عدالتونو ځینې پولیس افسران او سپایان خوشي کړي او ځینو ته یې سزاګانې ورکړي او دې پولیسو د ځینې پیښو تورونه رد کړي. د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډی پی او سلیم کولاچی په خیبر کې د کولی کچهری په نوم غونډو کې ولس ته باور ورکړی چې د باډې شلوبر پیښه کې ککړو پولیسو ته به د قانون مطابق سزا ورکولی شي او دوی سره به هیڅ ډول ګزاره نشي کولی او د دوی تر شا موجود هغه نیټورک به زر معلوم شي چې په خیبر ضلع کې سوداګرو شتمنو خلکو نه په ټلیفونونو باندې بتې یا کلنګونه غواړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزه خبرونه
پام کوه
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په پینزو بجو
اور روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نن نشریږي. د بنو په مومند خیلو کې خلکو پنځه کلونه مخکې حکومت ته د یو ډیم لپاره یوه لزره کانال ځمکه ورکړې وه. دا خلک وایي چې تر اوسه ورته حکومت نه د دې ځمکې بیې ټاکلې او نه یې هم ورته څه پیسې ورکړې. د مومند خیلو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه یې له بېلابېلو چارواکو سره مذاکرات شوي خو څه فایده یې نه ده کړې. د بنو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د دې مسلې په حلولو کار روان دی او هر کله چې ورته حکومت فنډ ورولېږي نو د مومن خیلو قام ته به پیسې ورکړي. عمر وزیر په دې اړه رپورت لري.
د بنو محمد خیل قبیله سیمه کې د جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې برنډیم بنو د پراخ کېدو لپاره یو لزره کینال ځمکه چې حکومت ته یې ورکړې د هغې معاوضه دې ورکړي. دوی پرون د ستمبر په 9 او نن یو ځل بیا سیمه کې جرګه وکړه. باران ډیم د بنو مامن خیل په سیمه کې جوړ شوی چې حکومت یې څه د پاسه 15 اربه روپۍ لګښت سره د نور پراخوالي کار 2013 کې پیل کړی و او روان کال سر ته ورسېد. یاد ډیم نه د بنو او لکی مروت سیمو 1,00,000 اویا زره اکړه ځمکه اوبخور کیږي او 1 میګاواټ بجلی پیدا کوي. د مامن خیل جرګې مشران وایي چې جرګه کې یې حکومت نه غوښتنه وکړه چې یو دې د ډیم لپاره چې دوی ځمکه ورکړې د هغې معاوضه دې زر ورکړي، ځکه چې 15 کلونه وشول چې نن سبا کوي خو ورته معاوضه نه راسي. د جرګې یو مشر ملک فرید الله مشال ریډیو ته وویل
مامن خیل جرګې یو بل مشر ملک بابو خان وایي
چې دا 15 کلونو نه معاوضه نه میلاویږي. د دوی څه پاسه 1,00,000 کینال ځمکې قیمت لا نه دی ورته ټاکل شوی، خپل حق دی ورکړي.
د میزو د ډیم پیسې چې اورا جرګې وشولې او ډیپټی کمشنرونو په بادار شول، د میزو 11,000 کانال ځکه ډیبا شولا او دغه میشتا ریټ نه دی لګېدلای چې اورا کمیټه ریټ نه ور کړل. شته د میزول پیغام پوس ورا سیږي او د ریټ ولاګي او څه پیسې ته د سره په موکا پراتی دی هغه او میشتا روکړلای شي. میر ډیر غریب خال
د مامن خیل قبیله دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قبیله سره یې څو ځله جرګې شوې، د دوی د معاوضو نه غافل نه دي. کیس یې متعلقه محکمو ته استولې، صوبایي حکومت چې څنګه هم فنډز جاری کړي ورته به معاوضې ورسي. د بنو باران ډیم په کال 1961 کې مامن خیل سیمه کې جوړ شوی چې 2013 کال کې نور هم د پراخ کې دو کار یې پیل شو. 15 اربه 40 کروڑ روپۍ لګښت سره ورته د ټوچی خوړ نه اضافي نهر ورکړل شو چې د خوړ راتلو سره په یاد نهر دغه ډیم د اوبو ډکولی شي او د بنو جانی خیلو او لکی مروت سیمو 1,00,000 اویا زره اکړه ځمکه اوبه کوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې به
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مشال مرکه خبرونه تاسو لګروس وړاندې کوو. هله ده چې د دې غړې تر اخره پورې پاتې شئ چې دغه خبرونه را سره واور. د دې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو بلابل نورې اونیزې خبرونه هم اوریدل شئ او د خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته. تاسو که په ژوندۍ بڼه تاسو نه تیری شي او وای نورې تاسو کولی شئ چې هغلته ورشئ په مشال ریډیو .com باندې واور. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف اعلان کړی چې هغه به د اکتوبر په 1 له لندن لاهور ته ځي. نوموړي ته د درغلیو په یوه قضیه کې سزا شوې وه خو 4 کاله مخکې ورته عدالت د 2 اونیو ضمانت ورکړ او نوموړی د درملنې لپاره لندن ته لاړ. آیا نوموړی به پاکستان ته تر تګ وروسته ونیول شي؟ نگران حکومت په دې حکله څه دریځ لري؟ د مسلم لیگ نون لپاره کمی قانوني لارې چارې شته چې د نواز شریف د نیول کېدو مخه ونیسي؟ دا ټولې پوښتنې د غلام غوث په رپورت کې جواب شوې دي.
قانون پوهان وایي چې که په رښتیا نواز شریف هیواد ته واپس راځي نو د نگران حکومت لپاره به دا یو مشکل صورتحال وي. وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
مسلم لیگ والا خوچ میں ضمانت نہ کہ
فشار پیلو کی دغه چې یوغه پارٹی دا یوغه لیډر دی دغه په زرګونو په لکونو خلک زی او قانون گرفتاری نه ادارې نه گرفتاری د قانون ماته ده کو گرفتاری نو لا ان اورډر سچویشن به جوړیږي نو هغه د پارم د خو سوچ پکار دی چې دغه د ترانزیت پروټیکټیو بیل والی چې کوم یوني د اکشتا هغه والی او بیا قانون ته ځان والی کو کنه دی یو مفرور دی په دې د مفرورې یو ټاپل کېدلې ده او دې ملک رانوزی نو په ایرپورټ باندې سره گرفتاری اکشتا
یاد دی وی چې نواز شریف کله د هیواد وزیر اعظم وو نو هغه وخت د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د جولای په 18 نیټه هغه د پاناما اسنادو په مقدمه کې نااهله ګرځولې وو. وروسته بیا د ایوان فیلډ او العزیزیا میلونو په نوم د درغلو په قضیو کې په 2013 کې د احتساب د عدالت لخوا نواز شریف ته د 10 کلونو د بند سزا اورول شوې وه. خو نواز شریف او د هغه ګوند مسلم لیگ نون د درغلو په مقدمو کې په شریف خاندان لګول شوی تورونه په بیا بیا رد کړی دي او ویلی دي چې د هغه وخت د پوزي استابلیشمنت سره د سیاسي اختلافاتو په وجه د وی په ضد دغه فیصلې اورولې شوې دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي چې نواز شریف ته د عدالت لخوا د اورول شوی د بند د سزا په وجه د هغه هیواد ته د واپس راتګ معامله ډیره پیچلې ده، خو امکان دی چې مسلم لیگ نون اوس د نواز شریف د راتګ په اړه هم د عدالت سره رجوع وکړي.
دلته اوس دوه قانوني چې کوم معاملې دي هغه رام دي. یو خدا دې چې هغه څه ټایم تلې و دلته نه، هغه ټایم هغه جیل کې وه. ټیک ده، عدالت وته اجازت ورکړې وه، حکومت هم وته اجازت ورکړې وه، خو چې دې به راځي نو د دې سټیټس به څه وي؟ اوس که دې مثال خبره ده چې دوی به گرفتاری یا هم دوی به عدالت ته، زما داسې خیال ده چې دوی به پهلا عدالت ته ریکویسټ کوي چې داسې نواز شریف صاحب بهر نه راځي نو هغه له ضمانت راکوي. نو د دې شکم پرام دا دې چې دې په 21 باندې لاهور تراشی وال ته خطاب کی وغه نه پس بیا بده عدالت ترازی حاضری وال ته لګی. یو ډیولپمنٹ روان دی، نو سګورو چې دا واقعي کا دې همدغه شیډول باندې راځي او کنه راځي.
نواز شریف ته د درغلو په مقدمه کې د احتساب عدالت لخوا په 2013 کې د بند د سزا اورولو وروسته لاهور های کورټ نوموړي ته د 2019 د اکتوبر په میاشت کې د خپل علاج لپاره هغه ته د جیل نه د 3 اونو لپاره په ضمانت د وتلو اجازه ورکړې وه. د هغې یوه میاشت وروسته عدالت بیا نواز شریف ته د پاتې 4 اونو لپاره د علاج په غرض د پاکستان نه د بهر تګ کولو اجازه ورکړې وه، او په 2019 کې د نومبر په 19 نیټه هغه له لاهور لندن ته رسیدلی و. خو له هغه وخته اوس 4 کال روان دی چې نواز شریف تر دې دمه هیواد ته نه دی راستون شوی. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پاکستان ته د راستنېدلو په صورت کې د هغه د نیولو یا نه نیولو د پوښتنې په ځواب کې په 9 نیټه د بی بی سی لخوا په خپره شوي مرکه کې وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي دي چې د نواز شریف د نیولو او جیل ته د هغه د لیږدولو په معامله یې د قانون د وزارت نه رایې غوښتلې ده، چې کله نواز شریف راځي نو د قانون مطابق د نگران حکومت رویه سرنګ پکار ده. خو د نواز شریف ورور او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف د اګست په 10 نیټه د نگران حکومت لخوا د نواز شریف د نیولو یا نه نیولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نواز شریف به د اکتوبر په میاشت کې پاکستان ته راستنیږي، او په دې خبره کې دویمه رایې نشته چې هغه به له قانون سره مخامخ کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,110 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه څپو باندې زموږ خبرونه همدا اوس روان دي. تاسو اوریدئ چې زموږ هر ورځ ستاسو چې کوم خبرونه وړاندې کیږي هغه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. داغه درڅنګ چې چیرته تاسو مزینی خبرونه تیر شوي هغه تاسو کولای شئ چې بیا د مشال ریډیو ویب سټ ته ورشئ مشال ریډیو ډاٹ کام ته. اول ته د لټون یا سرچ په ځای کې وګورئ او وایورئ. پر دې سربیره زموږ د مشال ریډیو موبایل ایپ چې فری وډیا ایپ ته داغه دلاره هم زموږ خبرونه تاسو اوري. اوس هم راځي چې اونیزه خبرونه مشال مرکه تاسو دروورو. مخکې مو ذکر درته وکړه د ځل پکې میلمه محمود جان بابر دی چې هغه یو خبریال او شنون کړي او زموږ همکار ګلیا زور سره خبر کړی دی. نو راځي چې دا وورو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل اعظم. څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې مونږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه او د مبارزې په اړه له هغوی د خولې نه اورو. نور نن سره په خبرونه کې د پښتنو د سیمې یو وتلي خبريال او شنون کې تاسو اکثر زموږ په خبرونه کې د سیاسي چارو د شنون کې په هیڅ معنی پیژنئ. محمود جان بابر صاحب ملمد را سره. محمود جان بابر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
ډیر مهرباني جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکثر زموږ د اوریدونکو تاسو او بلکې په خبر پښتونخوا کې ټول تاسو خو پیژنئ چې محمود جان بابر څوک دی. خو که زموږ اوریدونکو ته وای چې محمود جان بابر په کوم سیمه کې زیږیدل وو او لومړنۍ زده کړې کوم ځای نه کړی وي؟
جی ښه، ډیره مهرباني تاسو چې تاسو دومره درنه وخت ته موږ ته راغلو. او خبره دا ده چې زه خو د پېښور ښار اوسېدونکی یم کنه.
ها،
موږ پېښور کې پښتانه او د ټول خلک یو ځای اوسېږو، نو موږ د ښار خلک یو. او یو پښتانه خو په ښار کې لوښو، په ښار کې موږ اکثر د نور پښتانه موږ ښاریان وي کنه.
ښه،
او ښاریان چې کوم دي نو د دې بهر خلک دي تل ډېر داسې په ګپ شپ کې دغه ګوري چې یاره بلدا بره کمزوري ني او دی به چې کوم دي به دومره زیارتیان هم نه او دی به دومره تکړه هم نه او دی به د میلمه دومره خدمت هم نه کوي. نو هغه زموږ د ګپ شپ دلته روان دي. نو زه د هغه سیمې هم چې چېرته ښار وي او دا ښار چې کوم دی نو یو خو د ګپ شپ د خبره ما ده لوګه چې ښاریان بل طرف ته خام چې کوم دی نو د دنیا په ټولو کې زړو ښارونو کې یو ښار دی کنه.
بالکل.
نو د زرګونو کلونو یو تاریخ لري. نو زه د هغه ښار مو چې څنګه به د شپې دیوال ته چاپېر او د دې اته دروازې وي دا به د شپې بندې شي. نو کله چې لکه څو سوه کاله مخکې دلته د دروازې به بندې شي نو د ښار خلک به دننه بند پاتې شو. بهر نه به چې کوم خلک راتلل نو هغوی به د ښار د دیوال نه بهر شپه کوله او بیا به چې کله ضرورت شو سبا به بیا دوی ته سهار دروازې کولو شو دوی به ښار ته راننوتل. زه په دې ښار کې دننه اوسېږم او د پېښور
لومړنۍ زده کړې هم د ښار نه کړې. تاسو
د پېښور کې د خپل کور سره نږدې یو زموږ یو سکول و. ډېر داسې کمزورې غوندې سکول و. موږ په هغې کې سبق ویلو او بیا هغې نه پس ما دلته پېښور کې په کالج کې هم سبق هم دلته ویلو. بیا ما د یونیورسټۍ کې سبق ویلو. ما په صحافت چې موږ څه ته ویل د خبریالان چې کوم سبق وي د دې خپل سبق دی. ما هغه د پېښور یونیورسټۍ نه د ډیګري کړې ده او نور هم سبقونه ما د مختلفو ځایونو نه ویلي دي خو خاص هغه په پېښور کې شوي دي.
بامجر بابر صاحب، صحافت ولې په ژوند کې لکه زمونږ کو ګورو په پښتنو کې سیمو کې ګورو نو مشران میندې پلرونه غواړي چې خپل زوینه ډاکټر جوړ کړي، انجینیر جوړ کړي، د سرکاري دغه نوکریو لپاره داسې زده کړې پی وکړي. تاسو صحافت ته په شوق رالی او کنه څه بل څه وجوه؟
نو زه خو بدو یم چې ځکه ما اېدا سبق ختم شو د پېښور یونیورسټۍ نه نو یو ورځ د پولیس اونیوم.
خا،
نو چې پولیس اونیوم نو هغه داسې واقع و چې هغه لکه یو دوه ملګرو سره ناست وم. نو هغوی تعلق یو پولیټیکل پارټۍ سره سیاسي جماعت سره. نو پولیس اوري نیوه نو پولیس دم ورسره ونیوه. نو چې په دې کې مونږ ثانې ته بوسله تر هغې پورې لا پېژنګل نه وشي په دې کې یو خبریال لور رسېدو. نو پولیس ډېر پټ مونږ ته وکړل. نو پولیس څوک هم دننه نه پرېښودو. خدا خبریال دننه پرېښودو.
ښه،
ځکه چې هغوی مونږ د لار نه شو لیرې. نو ما چې دې خبریال ته وکتل نو ما ویل چې دا خبریال خو ډېر کار شوي دا خو د معاشرې ډېر کار کولی شي چې نه پولیس پهله مخې ودرېږي نه ولا ډاکټر ودرېږي نه ولا انجینیر ودرېږي. نو بیا اغل ته ماته پته ولګی چې را یو خو ډاکټری ده نو اغه کې وځه صرف خدمت کوم کنه نه کله خلک خدمت وکوم خو زیات تر مزدای چې ماته اغل له کم خدمت ستاره شو نو بیا نور شو بهم بیا ما ویل چې دا چې کوم شوبه ده نو په دې کې له کوشش کول پکار دي ځکه چې زه پخپل هم ام اغه رنګیوم چې څنګه یو خبریال پکاري په هر خبره باندې سوچ کول په اغه کې دننه تپوسونه کول بیا ورننوتل بیا دې کې کم ادارې دی کې ټیک کار کوي د پاکستان کې کم غلط کار کوي نو کم غلط کوي نو اغه نو تپوس څنګه پکار دي چې وشي او د ادارې دې څنګه ټیک شي حکومتونه دې ټیک شي سیاسي جماعتونه دې ټیک شي دا زما یو ارمانو د دې ارمان د پاره به ماته پته ولګي چې صحافت چې کوم دې ډېر ضروري شی دی دا نو په دې کې به ډېر کار وکړم نو زما په خیال باندې زه بیا صحافت ته چې راغلم نو زه خپل ملګرو په سره ما جوخ کار وکړم زه په خپل ځای غنم چې زه دې وخت کې په صحافت کې د چلېدو لپاره بالکل ټیک وم نو ځکه به زه کوم خوشاله یم سم
نو تاسو صحافت کومه کیریر کومه لګو ګورو نو ماته سونه یاچی تقریبا په نویم لسیزه کې تاسو لومړی ما خپل په خیبر مل اخبار نه کار شروع کړو
د جنا په خبر کې ورخو ته اخبار او د غنوم جهاد او
جهاد
دومره به نه لګو
ها
نو په هغه کې کار شروع کړو نو د شلاله من ما ولې د کار کول وړم هغه یې بس راځي نو هغه چې چا به شوې د پیسې نه سينو نو د اخبار ولا به راځي کار کوي کنه نو په کار شروع کو نو په هغه کې وکاله ما چې زما شوب ډیرو نو ما به هر کار کولو په اخبار کې کوم کم کار دې اخبار د ټایپنګ نواخلې تر د پیسټینګ پورې بیا د مانیټرینګ پورې هر کار ما کولو نو هغه کې بیا ما ته پته ولګېد چې دا کله خواري زیات وکړم نو زه د نو خلکو سره مخ ته تلم نو ما به له خواري کوشش زیات ما شروع
کوم
نو خواري ما ته نن دا فائدہ راکړه چې په خپل ځای غنمو چې زه د شپې ومې خو ما د هسپتالو کې ګرځیدم چې کوم ځینې زخمیان ډوړي دي او د کوم علاقه کې کم جرم شوی دی یا په کومه علاقه کې چرته چا سره ظلم شوی دی نو ما به هغه څه لټول د شپې زه به د شپې مې خو ما سهار کې ما کار کولو د خوب به ما ډېر کم کولو نو د هغه به ډېر فائدو شو نو ما کار شروع کړو بیا سیاسي ریپورټینګ ته پکې وو چې سیاسي نه علاوه بیا جرنل ریپورټینګ ته وو چې عام د خلکو په ژوند په حق لباندې نو دلته نو ما شروع کړو بیا وختن په وختن ډېر ښه خبرونه کې بیا په ټي وي کې ما ته کار وکړ سلورم کې د خبر ټي وي کې ما شروعات وکړو د پیلنې خلکو کم څه کم خبر ټي وي کې د سټېشن د پخې خبر کې د خبر ټي وي د فارما کار زمو په ذمہ باندې یا د نن کلمه خبر ټي وي کې کار وکړو ما نورې ادارو کې کار وکړو نو شکر الحمدلله زوس دی وخت دا جنمه چې ما ته خوده په ډیره موکرا کا او ما ډیر د کار کول کوشش وکړم د خدمت کوم د خلکو او خدمت دی وخت زما په خیال باندې ټول جهاد دا چې خلکو له ټیک خبرې پته ولګي چې اصل کې څه دی اصل خبره سلام به زموږ خلکو نه پته دی یعنی په خپل فیصله کوي کنه
په موږ په پرته
شکر دی
ها تاسو اوس کله اوریدونکو ته دا هم وایم چې محمود جان بابر صاحب دا وخت د سما ټلویزیون په پاکستان کې لوی ټلویزیون دی یو شخصي ټلویزیون دی دا غي په پیښور کې مشر دی محمود جان بابر صاحب لکه موږ اکثر دی خپل ملګرو نو مشران نو غنه د اکثر په مرکه کې تاسو هم کومه چې د کتاب شوق تاسو ډیر زیات دی تاسو ډیر زیات لیکنی کړی دی بي بي سي اردو لپاره هم کړی دی نورو رسنیو لپاره هم کړی دی په تاریخ باندې ژور یو هغه هم لري یو پوهه لري کوم یو داسې کتاب چې تاسو په نظر باندې هغه تاسو غواړئ چې نور ته هم ملګرو ته یارانو ته ځوانانو ته کشرانو ته تاسو غواړئ چې هغه تجویز کړئ چې دا کتاب لوستل مهم دی
نو ګلیا صاحب خلک به هریانی چې خلک به ولی دی دا وی کنه او کله چې دا کتاب نو واخلم نو هغه به ډیر زړه دا وګڼم چې دا ډیر ضروری دی یو کتاب دی خطبات بهاولپور ورته وی
ها
دا په فرانس کې یو مسلمان دی او هغه ډیر مسلمان سکالر دی کنه دا نشور دی هغه ډیر زیات تحقیق کړی دی سړنکار دی او مولانا حمید الله دا غیږ په خپل نوم دی او دا هغه لیکلی دی او هغه لیکلی نه دی هغه راغلی و پاکستان ته په د اویایم چې کوم د لسیزه په دې کې راغلی و او په دې کې یونیورسټۍ کې پوهنتون کې هغه وخت تیر کړی و هغه 15 ورځې تیر کړی وي او د خان ټول خلک براتله د بهاولپور او دې باندې ته ناست وو زه خبرې کولې او هغه باوري دي بیا به خلکو سوالونه کول نو په هغه کې چې ته وګورې نو په هغه کتاب کې دا ویلي دي چې کم موضوعات باندې نن په دنیا کې زمونږ غوندې پاکستان غوندې ملک کې چې چرته د افریقا وارنه جنگ کېږي چرته چې مسلمانان په مختلفو نومونو باندې یو بل سره جنګېږي چې دا ته لاس پاسو تړلو دا دې لاس په سینو تړلو لاس په خېټو تړلو لاسونه دې پرېښودو مونږ دې وکړو نو دې ټولو معاملو باندې افریقا څه ته وایي حدیث څه ته وایي او قرآن څه ته وایي ټول معاملو باندې ډېر وړې وړې خبرې اکړې دي او هغه خبرونه زما ذهن ټوټل چې کوم دی مکمل هغه صفا شکرا شعر دا خو مونږ چې کومې خبرې له سوچ کولو دا خو هغه نه دي نو دا خو لکه زما که د یو فرقي باره کې یا د یو فرقي باره کې که خیال وي چې زه خو یاره اهل حدیث نه منم یاره شیعه نه منم دا خو ټیک خلک نه دي نو چې هغه کتاب ما کله وویل نو زما د هغه جنګونه چې کوم زموږ په سیمه باندې روان و زموږ په سیمه باندې غټ جنګ چې په پاکستان کې ټول کې زیات تلتونه پهل مړي شوي دي په هغې کې د فرقواریت په نوم باندې مړي شوي دي فرقه چې مونږ وایو دا شیعه دي هغې وایي چې دا سنی دي نو په دې باندې ډېر زیاته شي نو په دې خبرو باندې پوهېدو لپاره دا کتاب ډېر زیات ضروري و په دې کې ما ځان پته ولګېده چې فرقه څه ته وایي دا قانون څه ته وایي چې په کوم قانون باندې مونږ مختلف خلک ژوندونه تېرو نو هغې کښې ما ته ډېر زیات دویمه چې ما ته ډېر هغه میلاو شو مواد ډېر ښه میلاو شو زما ډېر مغه صفا شو زه چې په پاکستان کښې ژوند کوم نو د هغې لپاره زما ټول سوالونو جواب ما ته میلاو شو او د کتاب د اردو کښې اردو ژبه کښې دی په نورو ژبو کښې ډېر کښته دې ته وایي خطبات بهاولپور دا ډېر ښه کتاب دی زما په زه اوس هم دا ویل غواړم او زه دا ویم هم او باقي د پوهې لپاره زما په خیال باندې چې د پخپله د قرآن مجید نه ښه کتاب نه شته چې ځان پوهېږو په خبره باندې خلک ما ته وایي تا ته د هرې خبرې جواب درځي نو زه وایم چې ما ته جواب ځکه را ځي چې زه کوشش کوم چې یاره زه یو لس پنځلس منټه واورم چې قرآن مجید کښې اصل کښې دي څه زه دا د ثواب دپاره نه وایم که نه دا کتاب دا زه دې دپاره یم چې زه پوه شم په دې باندې چې دې کښې دا چې چا لیکلی دی نو د هغې خو دا کتاب لیکلی دی خدای پاک نو دې کښې هغې څه ویلي دي نو دې نه دومره خبرې راوځي که نه بالکل او دا خو لکه ډېر ورکوټه کتاب دی د دې په مقابله کښې زه پخپله دا ګڼم چې خطبات بهاولپور د پاکستان غوندې ملک کښې چې څوک اوسېږي چېرته چې د فرقو په نوم باندې جنګ کېږي او دهشتګرد هم د دې نه فایده اوچتوي نو هغه ته خطبات بهاولپور ضرور ویل پکار دي
محمود جان بابر صاحب خبرې تېرې به جاري ساتو خو اوس یو وړشې دمالو او د دمې وروسته به بیا خبرې کوو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لمون سره اوسئ
د مشال ریو دروندکو په مشال مرکه کې را سره په پیښور کې د سما ټلویزیون بیرو چیف مشر محمود جان بابر صاحب ملمدي هغه سره خبرو ته ادامه ورکوو بابر صاحب د مینه مخکې تاسې د ژوند او د کار په اړه باندې تاسې خپل خبرې شریکې کړې تاسې بیلابیل پړاوونه تیر شوي یې په پیښور کې په مقامی کچا په ققامی کچا په دوانو باندې تاسې د سازمانونو مشري هم په غاړه اخستې به په پاکستان کې تاسې څنګه ګورئ چې کوم صحافت دی هغه اوس پخوانی او اوسنی څه تغیر پکې ګورئ
نو اول به صحافت دا وکړه چې مونږ به زموږ وخت مونږ خیال اخرنی وخت و چې لکه دا د څور ته وایي د دې نوې د دهای چې تاسو کومه لسیزه دی ته وایي نوې د چې کوم د نوې دهای مونږ ورته وایو که نه نو لکه په دې لسیزه کې زما په خیال اخرنی وخت و چې خلکو به صحافت ته چې را څه خبریال به جوړېدو نو هغه ته به دا پته وه چې په دې کښې به زه ډېر لوی خدمت کولی شم او زه هغه کار کولی شم چې کوم زه په ټوپک نه شم کولی که نه او په زور نه شم کولی د چا په وجلو نه شم کولی ځکه چې هغې کښې خو جنګ وي که نه نو هغه ما وژني زه به هغه وژنم نو زه دا ښه طریقې سره څنګه کولی شم نو هغه وخته پورې به چې کوم خلک صحافت ته را تلل نو هغه به دې سوچ سره راتل چې زه به د دې ټولنې یو خدمت وکړم او ما ته به خدای پاک رزق کوم راکړي او زه به خدمت هم وکړم. نو د خلکو به د رزق دومره پروا نه وه، که رزق به خراب هم شو نو خلکو ویل چې خیر دی، زه یو غټ کار کوم لګیا یم که نه. نو د دې دې ته به میشن ویلو چې هر خلکو میشن د دنیا باندې کولو شي، یاره زه به د دې ټولنې څخه خدمت وکړم او ظالم مخې له دوی د غلاس دي بسم الله په حق له دې سوې کوم نو خلکو له پته ولګي نو هغه ظالم چې کوم دی هغه دا کار کوي دي. بیا د هغې نه پس اوس چې کوم دور کې ناست یم، نو اوس دور چې کوم دی نو دا کاروباري دی. په کاروباري کې دا دی چې په کاروبار کې د صحافت خپل انداز بدل شوی دی. اوس که تاسو په پاکستان کې ګوري که په هندوستان کې ګوري که په افغانستان کې ګوري، زمونږ په دغه سیمه باندې چې تاسو ګوري په دې ټوله سیمه باندې کاروباري صحافت چې کوم دی دا بالکل داسې پاسه دی که نه. او دې کې
کاروباري صحافت تاسو مراد به دام دی چې کوم صحافیان وستل شوی دی نو غوی زیاتره یوټیوب ته یا نور چینل ته مخه کړی دا اغم تاسو پدې کې اچوي
اغمشته په یو خبر ورو پکې د سپېڅلې په پاکستان کې څومره مالدار خلک دي کنه. نو هغه د خپل د هندستان کې شو دا په بنګلاديش کې شو دا په افغانستان کې هم څو وخت پروسه مخې پورې چې شو ونی سي بلته هغه نه پسو بیا دا ختم شو لکه څنګه په داسې دشتنه. نو لکه خو خبره دا و چې مالدار خلکو د خپل پنګو د محفوظولو لپاره د خزاني محفوظولو لپاره هغوی د طاقت لار اختیار کړه او هغوی ځان له خپل ټي وي چینل جوړ
کړي.
چې په پاکستان غوندې مونږ کې چې د چا خپل ټي وي چینل که نه، نو هغه نه څوک د کاروبار ته پوسم نه کوي، هغه نه څوک د ټیکس ته پوسم نه کوي چې تا ټیکس ورکړی دی که نه، دې ورکړی تا د حکومت هغه چې کوم تا باندې سکېده دې ورکړي خزانې ته دی پیسې چولې ده که نه دا چولې. خلکو دلته په اربونه اربونه روپو په پاکستان غوندې ملکونو کې هغه د صحافت په نوم باندې خوړلي دي. نو دا یو کاروباري شی شو که نه. دې کې هر هغه ګروپ چې چا سره دلته پاکستان کې څه کاروبار وایي یو چینل شروع کړو، هغه چینل یې چې شروع کړو نو هغه چینل سره داسې کار وشو چې بس هغه د قانون نه بیا بالا تر شي، قانون نه بالا وي بیا هغه ته څوک لاس نه شي اچولی چې مونږ دغه چینل دی که زه تم لاس واچول دا به د حکومت خراب شي که نه. نو دا شی چې کله راغو نو دې سره دا وشو. بیا چې کله صحافیانو په خپله وکتل خبریالانو وکتل چې دا خو مالدار خلک ټول دا کار کوي لګیا دي او مونږ نه پرېږدي، نو بیا هغوی هم په خپله ډېر خلک پکې داسې راغی چې هغوی ځان دپاره یوټیوب چینل کړو کې په یوټیوب چینلونه هغوی پیسې ګټل شروع کړه. خو خبره دا ده چې کوم اصل صحافیانو نو هغوی بیا هم همغه طریقو ته ناست دي اوس هم ناست دي زما په خیال باندې.
روایتي چې کوم چینل دي او کوم روایتي صحافت دی هغوی هغه پریښې نه دي
صحافت پل خوند دی که نه، چې انسان خېټه کته شنی نو دی به ولاړي دی به چا باندې نه خرڅېږي، نه به ځان خرڅوي، نه به خپله پیشه خرڅوي، نه به خپل وطن خرڅوي، نه به خپل دین خرڅوي. نو چې دی ځان نه خرڅوي نو بیا دی ده ته ارسم کېږي، نو دی به هغې باندې ولاړي. او کوم خلک داسې چې هغه راغلي د پیسو ګټلو لپاره نو هغوی بس دی دا ګوري چې اوس په کومه
بابر صاحب دې یو پوښتنه زما راپورته کېږي چې یو پوښتنه ډېر وبخې که څنګه تاسو خبره کوئ چې سید کاروباري صحافت شو وس نن سبا په وخت کې خو ازادي څومره ده که خیال کو د تیر سو حکومتونو کومنګ د موازنه وکو زنی صحافتي چې کوم صحافت زنی برخي زنی چلونه اغه د کډغن لاندې راغل زنی آزادو چې حکومتونه بدل شي زنی اغه نور چلونه آزاد شي او اغه چې کوم مخالفت اغه بند شي. څنګه ګوري تاسو دې رجحان ته څنګه ګوري؟
موږ خو تاسو دې کاروباري شو کنه، لکه اوس د چا حکومت کې په پاکستان کې او د چینل د مالک ورغزان خپل پالیسی د مطابق چې دې خوشاله دي سره کنه، نو که اغه ورته خوشاله نو دې چینل ته بیا څه نه وي لیکيږي. او چې کوم چینل بیا تنقید کوي په هغه حکومت باندې نو هغه حکومت وایي چې نه دا غلط دی، دا بندول په کار دي، نو هغه ته بیا نقصان ته مشکلات جوړ شي. نو په پاکستان کې چې تاسو وګورئ که نه، نو د تېرو درې لسیزو کې دا کار ډېر زیات شو چې کوم حکومت په چې کومو ټي ویانو به د هغه حکومت ملاتړ کولو نو هغه چینل ته خو ازادي وه، هغې به چې سم کوله هغه کېده. خو چې کله به هغه دی بل دا چې کوم د حکومت په غلطو کارونو باندې غږ پورته کولو نو چې هغې چې کله خبره راغله نو هغې باندې پابندي ولګېده. بیا حکومت بدل شو، چې حکومت بدل شو نو چې دا کوم تېر حکومت کې خو دی دلته خراب شو او چې کوم په تېر حکومت کې خراب و نو دلته ښه شو. نو دا د سیاسي جماعتونو هم دا یو رخ ورکو چې دوی به کوم چینل به د دې د خوښ ونو هغه ته به دې پر سرکار کې چې کومه اشتهار چې موږ ورته وایو یا پیسې چې ورته وایو هغه چینل ته ورکول چې کوم چینل به د دې ښه ولو د دې همیشه به د دې تعریف پې کولو نو دې شي سره اصلي د دې رښتیا ویلو هغه چې کوم جنگ وو نو هغه ته نقصان رسېدلی د هغې وجه دا ده چې ټول جنگ چې کوم کېږي نو هغه د حکومت دغه باندې کېږي چې دا حکومت ما له سره کوي نو زه سره یم چې دا حکومت ما له سره نه راکوي زه دې سره مین نو دې شي چې کوم دی نو هغه چې کوم حق وو چې د هغې په حق له دې خبرو شي د هغې غزه دې له کم کو دې هر څه
بحث صحافی څنګه ګوري تاسو راتلونکي صاحب په پاکستان کې صحافت څنګه ګوري څنګه تاسو خبره وکړه تاسو یو داسې یو انزور وړاندې کو چې کاروبار زیات حاوی دی په مشن مانی نو څنګه ګوري بحث صحافی په پاکستان کې
دنیا کې چې څنګه دا دغه بدلې کې لګیا دی کنه دا لاکونه بدلې کې دی او څنګه ګوري نو هغه سره به صحافت قرضم بدلېږي نو اول پاکستان چې کومونو کده امریکای سره دیو نو دغه صحافت تر هغه دغه سره به نږدې نه دیو کنه چې کله یو دیو کولو کې بیا یو د څه وخت سره چې هغه د پاکستان دلته دې بلاک په نږدې کې چې کوم چین نو روسو دا ټول خلک دي لکه دې دلته یو ځکیږي او خپل مخکې ژوند کوي نو بیا به زما په خیال باندې د هغې د ملکونو کې چې څنګه صحافت کوي د هغه طرز بدلته راځي زه بیا پخپله دا ګورم چې دلته کېدای شي دغونې مشکلات جوړ شي ولې چې په هغه ملکونو کې دغه نشته دی د صحافت ازادي دومره نشته دلته په ارام 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 پاکستان کې به زما په خیال باندې چې دا کومه سختي ده په صحافیانو باندې دا به زیاتېږي او په دې کې به ډېر خلک چې کوي دا کار به پرېږدي او دوی به نورو شعبو دوی به نور کاروبارونه شروع کوي دوی به که څه روزګار کولی شي هغه کوي که څه سره بله نوکري کولی شي هغه کوي خو زما په خپل خیال دا دی چې راتلونکی وخت چې کوم دی نو هغه به هم همداسې چې دا څنګه دی اوس په دې وخت کې او زه وایم چې دې شي چې دې نه لوبه سخت شي
تاسو خپل ژوند کې هم کومه استاذ دې ژوند تاسو سره موږ پاتې شوی هم یو نو ډېر کړهونو سره تاسو هم مخامخ شوی وای په پاکستان کې صحافیان کوم ګورو دا غوي ژوند کار او په دغه معنی په د هغه خوندي ساتل هغه معیارونه تاسو په نظر باندې شته
یوه څه کار دې چې دا صحافت څنګه دې کنه دا خو رښتیا ویل ته صحافت وی او دا وته د صحیفه نه دي صحیفه د خدای تر طرفه را کوډه را او په مختلفو پیغمبرانو باندې نازلې ده نو هغه ته صحیفه ویل او په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې صحیفه نازلې شي دي په موسی علیه السلام باندې صحیفه نازلې شي دي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بچي ډایرکټ وحی وراتلا نو دا د هغه نه صحیفه نه صحافت شي او صحیفه چې ده یو خبره یو کس خبره بل کس ته رسول دي نو کته دل تیارې چې تا ته دي کریستیاوی او پر کې سم نقصان دی اورسی نو بیا خو ته پروا نه چې سخت ده کنه نرم ده او که ته دې ته نه تیار او ته به سر وخت بس د غوړو زیرو پسې ګرځې ته نه بس جون کې مرضی نو بیا خو ته لږ تکلیف هم راځي نو بیا سره تنګی خو زما په خیال باندې خو ما خو اوس د پنځه کاله وشو او ډېر داسې وختونه راغله چې خلکو وویل چې بس ته کنه لږ روکا حالت ټیک نه دی خلک وجلې کیږي او پلان کې دا نه خفه دي مونږ ویل چې مونږ خو د چا خلاف هم نه د چا حق هم نه کوم یو نو چې څه ټیک خبره ده اوبو کو او کوشش هم کولو چې سخت خبره هم لږه په نرمه طریقه کو خبره هم کوله نو تکلیف ځکه نه رسېدلې چې هغه کې مال را پته چې په دې کې تکلیف رسېدلې چې زمونږ مشران وایي چې کته ټول خلک ستاسو دوستان یو هیڅوک هم ځان خفه نه د دې مطلب دی چې تاسو حق خبره کینې ته منافقې نو منافق څه د خپل خوشاله ساتي کنه او زموږ خپل خیال باندې یو صحافي تر څو کوم په کار دی خبريان ته هغه ته منافقت نه کوي په کار چې هغه دی وایي چې د خیل اسلام ټیک ته ځنګ اسلام اسلام ټیک ته دا غلط څوک دی نو دی به اصلي خبره خلکو لکې چې نه دا پلان کې چې کوم دی کنه دا غلط دی نو چې غلط چاله چې غلط دی نو زور خو مدل لازم کوي چې زور ورکې نو زور به اخلي نو زور خو په موږ باندې راغلی دی موږ غوښتل
محمود بابا صاحب د پروګرام د پاشې به هم دي او خبرې خډيري دي غواړو چې تاسو نورم د ژوند داسې خاطرې چې هغه تاسو تیر شوی او ډېر لکه یو ستاسو جدوجہد نه ساسو د کیسو نه او مبارزینه تقریبا موږ په خبر پختونخوا کې زیاتره خلک خبرې خو اوریدونکو لپاره زمونږ هغه اوریدونکو چې تاسو سره آشنا نه دي نو دا غو لپاره موږ غواړو چې تاسو دا خبرې اغوته ورسو په اخر کې دا غو د لپاره چې کوم ساسي غږ اوري ټول پښتنو سیمو کې نو څه پیغام به بي ځوانانو لپاره مشران له کشران له
یاره څه کار نه زما خو یو پیغام دی کنه چې دا خپل جن تیرول خو ډېر آسان کار دی کنه خو موږ خو داسې وطن کې سیکو چې خپل کور کې کدي بهاري او خپل کور کې د پښېټه موري او خپل کور کې انکشن خو چې ډېر چا تیر خل خپي کنه نو چې کور نه خو کله بهر دی نو بهر خو تم خپکیږي کنه نو مطلب دا دی چې زه خو یم چې ار سره د کور څخه ډېر چا تیر څه تکلیف کې دی دا د پاره څه کولای شي نو چا ته کدي جو هم سیاره سره کې دي چې دا غل خپل کور نه لګون ته سالن یا ترکاری او روټه وړې شم چا ته دلګې پیسې ورکول شم چا ته پاره سبل څه کولای کې دي چې دغه په خار کې خلک زما خبرې کوم نو په تاسو دې خبرو کوم ځوانانو ته پکار دی چې هغه دې دې چکر کې نه کوزي چې یاره مس مانې چې جوړ شو ما سره غټ ګاډي او ما سره غټ موټر دی او زما دې بس بچم خوشحالي او زما خوشحالي ټول خاندان دې خوشحالي نو دې خپل دا دې خپل دا یم کړی چې ار سړې په ځان اخته شي کنه نو د کم بسو خیال ساتي د غریبانو خلک نو سره شته دي خلکو سره ظلم کیږي د هغه بسو په پوس کوي او چرته یو محکمه کوي ظلم کله محکمه په افغانستان کې نو په خیال عدالت کې خو موږ محکمه چې کوم ده نو زموږ مختلفو
او ادارو ته وایي بالکل حکومتي ادارو
نو خبره ده نه نو خبره ده چې زموږ چې ارسلې په ځان اخته شي کنه نو د ژوند هیڅ خوند نه پاتې نشي په کار دي چې موږ د یو بل لپاره ټول لګ سنه سبا چې کوم چې کوم خلک را پیوتي چې هغه هم ځان سره چلو نو که ځوانان دې طرف ته لګول پام وکړي نو زما په خیال باندې چې کوم د دې نصیب رزق کې اخلو دې ته اصل ملاوي او دې به د بل چا په کار راشي چې د بل چا په کار راشي نو نور خلک ژوند هم لږ اسان شي بس په ځین چې یوازې ځان په ژوند کې په کار ځوانان دې کوم سم دا ضروري دي
ما مجرم ابر صاحب ډیر زاته مننه چې په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستل د خپل د ژوند د کار مبارزه په اړه مور سره خپل خاطرې او خپل نظرونه شریک کړل ډیر زاته مننه تاسو ته
مهرباني
د مشال اډیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو په پیښور کې مشت وتل خبريال او د سیاسي چارو شنن کې محمود جان بابر خبري واوریدلې هم دې سره پروګرام رنګاول په بل خبرونه کې با د پښتونو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساسي په خدمت کې حاضر یم ترغه پر خپل کوربه ګلاست اجازه ورکي په لوی اعلان مسپارم
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي
چې د ګلو په باغچو وحی لاسونه توبه توبه ګل دې پر زلفو باندې کا